د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو ور بیا له افغانستان سره د لوبو نه کولو لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړی دی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بې ساري وړتیا ښودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکي په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده را سره پاتې شئ د خبرونه په لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډلمشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په تازه مرکه کې یو ور بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې له افغانستان سره لوبې لغوه کړي خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډلې او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی که زه بیګ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفاده د نوموړي په خبره د دوه ملکونو ترمن سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی هغه ویلی دی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولی دا د دوه دولتونو موضوع ده چې باید سره حل کړي لیکن هغه څه چې زه زورولی او زوروي مې هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي دا ویل ده چې استرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړې لغوه کړي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی یاد فدراسیون د سې شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه څوارلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری علي رضا جعفری علي احمد محسنی مهدی نوروزی علي جعفری میسم فیضی رضا محسن پور مهران غلامی امید قنبری اکبر کاظمی محمد مرادی فرزاد محمودی حسن محمدی او سیاد مشتبا شامل شوی دی فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام وکړي افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران کویت او بحرین سره یو ځای دی خپله لومړۍ سیالي به د اپریل په 13مه نیټه له ایران سره ترسره کړي بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یو سیالۍ کې 200 منډې وکړې په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.6 منډې وکړې په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په لسم مقام کې ځای لري راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي یوې بایللې او 12 نمرې لري بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوې ګټلې ده چې دوه نمرې لري دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي دوه یې بایللې دي چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلې دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي لکنو سپر جینټ او ګجرات ټایټنز بیا درې سیالۍ ګټلې دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي د پنجاب کینګز لوبډلې د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې همدارنګ دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم اتم او نهم مقام کې قرار لري دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 2.7 سره 371 منډې کړې دي. د راجستان روبډلې لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 268 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزیندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري، جسپی بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي، او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړې دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړې دي.
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د وڅانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ادې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرې دوبه د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یاد سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینا، خدیم، اټک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اور اس تے خبر مبیا ہم دا کرکٹ ل لوبغالو دے دا نیپال کرکٹ ملی لوبڈلے لوبغاڑی ڈیپینڈ را سنگھ دا آسیائی سیالیو دا دویم درجہ ہیوادون پا لوب کی شپک شپگیزی ہوا حلے. اگر دا شلوریز سیالیو پا تاریخ کی تری یوراج سنگھ او کرن پولارڈ روس تا دریم لوبغاڑی شو چی دا کارنامہ کوی. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروستی اور ټارګټ کړ او شپک شپگیزی پری ووهلې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمه نیمایي د ځانګړې مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. نور په مرکه کې واوري. لومړی پوښتنه به د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیک کې 2 ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 282 منډې وکړې، په وروستي ځل 2 280 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده؟
کل دیتا سو دی اول پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې 282 منډو هدف وټاکل. اول دا هغه په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف و. بیا په خپل بیرته دی هدف پسې 280 منډو هدف وټاکل. دلته کراسو دوه خبرې دي. یو خو دا داسې د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا داسې دوی د سر نه بریدګر لوبه کوي. د بریدګر لوبې ګټه او تاوان دغه داسې په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلېده نو دغسې 270 او 280 منډو هدف بټاکي. خو په کومه ورځ باندې که ونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونهسي ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره داسې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډېره مهمه لوبه کې کیدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ته راسو چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا دسی یو خو دوی بریدگر لوبغاړي په خپل لوبه کې اخیستی دي دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده کومه تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل خو هغه یو توپیر دا و چې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې کله به سې هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ دوی تر تاثیر لاندې راځي په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي وسایت یا موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا بنسي دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل شي دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان دي دغه آی پی ایل سیالیو کې خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یې مطللی هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي مثلا یو خبره چې په رسنیو کې هم سه ولا دیپک چهر سې د چنای سپر کینګز لپاره لوبيږي غدا خبره یو مبصر سره کړې ولا سې زو ورغله ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې کیوریټران دا څوک سي وکټ آماده کوي سي یار تاسو لګیا د 300 لنځونو وکټ مو جوړه کړې ده لږ گزاره وکړي چې 200 پورې خو د اقل وکټ جوړه کړي چې بالرانو تم په کیچي شي نو وکټ سي فلاتي هغه کی موومېنټ نه وي ور سره د خپل بال د کرکټ سي ده دغه لیټرل موومېنټ نه لري لیټرل موومېنټ دا چې مثلا بال سیم د سره سي پچ سي لک دی باندې خواته لار سي دی بیټ سره ایچ سي او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمن او سي نو د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کیږي چې ډوک بال سره موږ لوب وګونو کې دی سي هغه بیا لگا هغه سیمه اغیز ولري او لیٹرل موومنٹس ولری هو هغه خبرې لا پاتې دي وکټ ډیره هوارا ده وکټ سه هوارې نو په کې سه سپینر سره مرسته نه وي تیز بالر سره مرسته نه وي نو ډیره سخت ده اوس دسی حالت کې بالران دسی نشي کولای چې مثلا صرف دا خبرو کې سه وکټ فلټ ده نو په باندې ما باندې سکور کی په همدغه فلټ وکټ باندې کې چیرته یو بالر خپل ویریشن وکړي ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمن دې ته پرې نه دي چې د راتلونکي بال په باره کې پوسی سي دی په سره خمبال کوي مثلا ښه مثال جسپریت بومرا ده جسپریت بومرا په همدغه وکټ باندې بیرته ښه بالنګ کوي بیرته راشد خان هم اوس هغه خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي یا سنیل نارائن داسې ډیر کم په باندې مثلا بیټسمن بریدګاره لوبه کولای شي نو داسې اوس هم بالران شته چې که وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولی شي او ویریشن سره سره که چېرته یو بالر مثلا یارکر یې ویستلی شي نو سې هر رقم وکټ فلیټ وي که ته یارکر ښه په خپل هغه هدف باندې وهلی شي نو امکان دی ستا چې بیا ته لږ د مخو رنزونو مخه ونیولی شي خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده وکټ کې دومره موومنټس نشته او د بیټنګ لپاره جوړی هغې څه وروسته چې مثلا کله پکې ډیو راسي هغه نور هم بال په وکټ باندې ښه راځي بیټ ته ښه راځي کیږي باؤنس او تیز اسکټ کیږي او هغه بیټ ته رابرابریږي نو بیا سیار څونه هدف ټاکل کیږي هغه بل ټیم یې ورپسې پوره کولای هم سي
همدې موضوع کې پاتې کیږو سکال په آی پی ایل کې ډیر لوړ هدفونه ټاکل کیږي تا په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه عموما په نړۍ کې کرکټ ډیر تر شوی دی دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپوهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي
بل دا داسې که چېرته تاسو دوه پوښتنه ته راسو تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ شته که نه ورځ تر بلې بدلېږي راګیا ده بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ ګوره یو خو دا دی چې دوی وکټ ډېره فلیټ جوړه کړې ده دا په دې معنی سول سي بیټسمین سره پکې ډېره مرسته ده او بالر پکې څه نشي کولی ځکه چې بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه وي نو وکټ اخیستل هغوی ته ډېر سخته کیږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې چې کله نوی بال وي او هغه کې سي موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولي او بیټسمین پکې آؤٹ کی په سر کې او دوه درې وکټ یې واخلي وروسته نیم بیټسمینان سره راځي هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه وي نو په ټیم باندې پرشر جوړ شي او یو ډېره مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بېرته راشي هغه هدف پوره کړی شي او بیا بېرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي. اوس چې دا وکټ څومره فلټ جوړ شوی دی هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال داسې وړاندې کړی دی چې هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنا چې د لوبې په منځ کې د اغېز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټاکې کېښودلی شي او هم بیټسمین. او چې کله ته ټاس اچې د ټاس په وخت کې چې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی چې دغه پنځه نفرو نه یو نفر زه ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نقیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستاسې چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغېز جوړولی شي. نو دې سره هم د لوبې بڼه لږ څه بدله شوې ده او نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینهوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږ دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري.
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپ اچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي. د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپ اچونکو هر یو په څلورو اورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړي. کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپ اچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي؟
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بال مغزي کې وهلی شي لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز دي ښي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي څنګه چې برون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او چې ورته وکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې وهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کوي چې لکه د نقل بال غوندې شي څنګه ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حقله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دای به ماته کم بال کړي ځکه چې اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ میډ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودراو نو ته سوچ کوي دا به راته ماته اوس شارټ پیچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودراو ته وایي چې دای به اوس ماته وایډ یار کر گئی کوئی چیرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودراو نو ته بیا پیږي چې مثلا دای به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلڈ په اساس باندې ته د وړاندوی نه کولای شي چې بالر به تاته کم بال کوي. خو د جسپریت بومرا کار تا چې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې تا تاته کم جي کې بال کوي. نو دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور لري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي وو چې د یو بالر په صفت باندې موږ نشو کولای شي یو تو بچونکی صرف یو ټکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې اتکاو کی بلکې تا سره مختلف ټکټیکونه هغه ټکټیکونه داري چې ته سلو بار ویریشنز خو وکارولای شي ته شارټ پچ خو وکارولای شي. ځکه اوس په آی پی ایل کې دا یو بل نوې تغیر څه دی راوستل دغه د یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډیر محدود ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ خې کاري نو دا هم یو اختیار ده دی توپ چونکو سره چې د توپ هونکو په مقابل کې وکاري.
یو پښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده. ولی بنګلور هر کال د خپل مینوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي ته یې ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کمشي کې ویني او د ممبئی په تړاو پښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده. د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون دی.
ممبئی او د بنگلور په حقله کراسو رویال چیلنجرز بنگلورو لوبډله چې دا زه فکر کوم سي هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر دغه نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنگلور به نه وایي بنگلورو به وایي، نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی شو. خو دا داسې زموږ استاذ په دین کې دغه دې شي ته اجازه نشته چې مثلا موږ په اشیاو باندې اتکا وکړو، باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو. نو گجر تا دی آر سی بی بارا کرا سو آر سی بی زی فکر کو ما سی ستون زی دا غدا سی دوی بالنگ دیر زیف اٹا کرائی دا و دوی خپل بالنگ قوت تا پام ندا کرائی. مثلا چهال دی دوی دی تیم بارا خواه دوی پری خود سی آغا دی دوی سا مخکل آر سی چو کالا مخکل، نو دس پا آسانی بانده مثلا دی و دسی پیاولی لوب غاری دلاسا ورکل زکر سی ما پا یاد دسی کلا یوزوین در چهال را غی او دی آر سی بی بار خواه آر سی بی لخوانه دای معرفی سو نلی تا سون لوبی سی ویسی در حقوق وقت پوری پده بانده ایچ باوندری نوا با حال سوی. نو دا دی در آقا ورتیا دسی دای بیٹسمن نپریگی سی جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزوندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی، خو که موږ وګورو یوزوندر چهل چې دا په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري، په خپل لوبډل لپاره ډېر ګټور بالنګ کوي. که چېرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډېره پیاوړې والا، او د همغې لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انڈینس پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشرۍ کې، خو لږ بیا هم د سره هماغه ایکسپیکټیشن مینجمنټ مسله راغلې ده چې د ده نه ډېره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده، او د هغې پورته توقع د مینج کولو په سلسله کې ده نه هغه خپله لاره ورکه شوې ده. ځکه چې په تېرو لوبو کې چې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې ده ونیول هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې. مثلا په اخیری اوور کې ځان ته اوور ساتل او بیا راتلل او بیا ایمز دونی په مقابل کې ته اخیری اوور کول، دا فکر نه کوم چې ډېر هوښیار تصمیم او ښه تصمیم اوسې دنی والی. خو په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده، او زه ځینې توقع لرم چې هغه بېرته کم بیک کړي، او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړي توګه باندې چې اوس سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي، نو هغه یو ډېر ځانګړی اغېز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته، محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم سه ټولو بالرانو وهلو خوړل، داسې درې اوره کړي ول، صرف نولس منډې ورکړې ولې. خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وو تر اوسه ممبئی انډینز سره نه ده، ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده، او په زمن کې دغه ایکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان دی تر څو دغه ځانګړې توقع چې د ده نه او هیلې چې د ده نه کیږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. د آر سی بي قصه مو درته مخکې وکړه، داسې نه ځي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرې والی یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي چې دي په ټوله کې بد نه دي ځلېدلې. په همدغې وکټې باندې احمد الله عمرزي ښه بالنګ کړی د نسبت د نورو بالرانو ته، اوس ګورو راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالنګ وکړو، نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو د موږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دنیش کاردک وکټ واخیستله، د آر سی بي مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي، زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیسټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده، د سره هغه سا اصلاح تقریبا مکمل ده کیږي، ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده دا دوی کې نه نه، او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده هغه خو خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټرافیسټ تبادله او ٹراویس دوی کې نه نه ستونزې د سن رایزرز حیدرآباد بالنګ کستا نتارنجن خو بالنګ کړی ده بوشنر کومار خو بالا ده خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده هغه څه رقم سي وزه کسې که دومره ډېرې منډې کړي دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل حق فاروقي دې دوی سره لوبه وکړی شي او علامه محمد غزنفر خو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دی کلکټې په لوبډله کې ده نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي دا پخپله یو ډېر غټ فرصت ده خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه سي 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 پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزنفر ته امکان لوبه ورکړي چې داسې ولوبېږي وګوري هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي او آخر کې د رحمان الله ګورباس په سلسله کې خبرې وکړو تیر کال هم موږ په یاد سي لټن داس د مخنی والے والے یو څه لوبو کې او دا ځلې فل سالت او سالت سره هم پرې کار لوبه سي کوي بس کوچز په غو باندې متکی دي او د دې پایل دی همدې نه سوې چې کوم وخت کې سي کله دوی تمریناتي لوبه کولې د مخ کې سي اولی لوبه دوی پایل سي سالت بریدګر لوبه کړې ولا سي کوچز ورنه تر تاثیر لاندې راغلی ول سنیسی گرباز بریدگار لو بنا جی کوا رہے خود دوی دس فکر کرے دسے سال دی دوی لو پاری ہو بہتر آپشن دا یا بہتر اختیار دا نو گرباز کمپلیٹلی رول آؤٹ نہ دا ہر زلے پو سب کیٹیگری کی راولی آغا ورس سے کلکتہ خپل اولی وکٹ زرد لاسا ورک لنے امکان دی سی گرباز ہم راسی ہو دے کلکتہ لو پارا گلو بھی
گردش مو لا ایتیات لری ساتھی
د لوبو له میدانه ولیدې سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او له متفاوت زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال راهیسې د کابې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل لاغه هندي میلیارډر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپل د ملنګي کچکول تر غاړې کړ پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پرېڅو لدی هم خبرې کې خو تر هر څه لمړي د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه حکمتیار اختری ذکتن خب درز وقتی وای افغانستان که لا هم امریکا فعال حضور لری طالبانو لیدنی کتنی او بریا تیلوزون ور بند کرد
تامویست خبر دا حمله سیغا چی مجنن پا افغانستان که استخباراتی او دی تروریزم زد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامی هم پا خپل و جمنو باندی والا دی و عمل کرد
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي کم اسلامی ارزښتونه چې دي کم ملی ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي موږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړي ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفي ګرځو خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې د مقابل کې سیده وسلې ته لاس پی
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکونو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او که وی نه کوي د تاسو ټیم پوره ده.
زرچینار پروڈکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ، خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
مونگ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه همدا ده د ډرامې، فلم او د سیریال، بیا د تیاتر دغه سټیجونه دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بل خو هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سږ کال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وه. د هلمند سنګین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلي یو او مزار شریف ته دشت شاهجان ته راغلي یو. ډېرې ښایسته یو ښکلی ځای دی
دشت شاهجان ته راغلي یو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نور هم ډېر ښه لوبډلې وې پوه شولې. خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات محنت وکړ او پایله همدا شوله چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینې منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه. شیخ اسماعیل څلوېښت کاله د نبوي جومات په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به ویشلي. بیا هم ستړي مشي. پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوښه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا دغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2.5 کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څنګه په خبرې غواړي دا ټیم درته دوه ګڼو کې وزار چې بیا موږ دې خپګې
د شاو خشپ ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورټ کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8.5 لک افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ کول کېږي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندی د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښته افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي، امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسې وینو چې په دغو تخلیو کې یا د افغانانو په راشللو کې یوازې هغه بېوزله او غریب افغانان راشلل کېږي او هغه څوک چې مالدار دي، میلیونو نا روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګرۍ لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پرېښودل کېږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډېری افغانان شته چې پاکستانیانو د کروڑونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو دپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د هغو افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسیون په ټوکن یې دغه هېواد ته د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه وه تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسیون ناروغانو ته جوړ شوی وو له دوی نه هغه ځانګړی ډیپارشیپ یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وې. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دی غو پرتله په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کنه دی او په دې کې مونږه تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسی لیدنو له امله هم بندیز لګولی خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختریزه لیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي وبلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو له هغه ځایه چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوی اساسات کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، دولس پر رایې باندې باور لرو. او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی دی، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوران ته کلاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې گلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړې ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه یې لا هم نیولې ښکاري، تېرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بل غاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخیا او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډېرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سم له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یوه لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوی کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیره اونۍ د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یوه آنلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قمندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لاره نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
د اسلامی امارات نمی گفتن دا دا چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاخلی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو تا ویما پا چو دولتو که در بانی خبری کی گی چو ملکو که در بانی کسی روانی دی دا باید تاسو دی دی ولس لپار پالیسی کم تغییر را ولی او ولس بانی رحم وکی او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ټولو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ترلاسه کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ترلاسه نه کړي مگر هر سړی چې دی حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اختر بار چې په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلویښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کېدو شادیان دختې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږکال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چنده و. د شادیان دختې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اخترییز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو پنځه نفر شپږ نفر انډیوالان یو موټر کې راغلي وو او ډېر ښه هوا ده ډېر ښه پنجره کې ډېر ښه سفر مو ډوډۍ مو جې ګلته اشپزي کړې ده ناستې بس اوس ډوډۍ ولر ډېر د خوشحالۍ احساس کوو د پراشوټ بیا جلا خوند کوي د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پشکې کې کله دوه نفر پشکې راتاسي نو دا ډېر جالبه بازي ده نو اوس موږ دلته یم نه ډېر ښه خوند کوي.
او که څه هم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهورې سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته، هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه لوبې کېږي، ښه ځوانان هغې د لېر ځای ته راغلي، موږ هم د لېر ځای ته راغلي، دلته ښه سیالۍ در سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، لېر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تېره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطاالله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزي لوبغاړي سمیع الله چینار او عطاالله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطاالله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواده دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دوی دغه ډرامې دي، چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمېر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمېر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
د موږ کلتور، هنر، تاریخ ژوندی ساتي. ارسطو یو تاریخ کې وایي هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا وه چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاري نه یوازې خپله دوه میلیاردي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولې او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړې. بویش بنډاري چې د تعمیراتي کارونو له امله د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللي وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار و مور هم متاثره شوي. دوی به روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي، تر دې چې ټول عمر به یې یب لپخې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او لمسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سعودي او هلته په هما خار کې زیږیدل، خو لزګونه کال وړاندې سعودي ته را مهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن ومو ورځم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په ومو ورځ کې مه هېروئ.
Sizler gay minen beğama da beğama.